السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د 1401 مریض کال د وری یا حمل څلورمه او د 2022 زیږدیز کال د مارچ 24 نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. اروپایي ټولنې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشینی ښکاره کړه. ویل چې د طالبانو د اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. دغې ټولنې له طالب چارواکو هیله کړې چې د افغانانو احساساتو ته درناوی وکړي او ژر تر ژره دا یقیني کړي چې ټول افغان نجونې، ښځې، هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي. د طالبانو حکومت وایي چې د قانون او پترولم د وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون عملاً خپل کار پیل کړی دی. دا کمیسون به چې د طالبانو د حکومت یو شمیر سرپرست وزیران غړي دي، له بهر میشتو افغان سیاستوالو سره تماس نیسي او هغوی ته به بلنه ورکوي چې خپل هیواد ته ور وګرځي. بلور ته د طالبانو د حکومت د قانون او پترولم وزارت وایي په 14 لمریز کال کې د قانونو له درکه نږدې 1 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. ملګرو ملتونو د افغانستان د تیر کال د مخدره موادو د ناخالص تولید ارزښت د 1.8 میلیارد او 2.2 میلیارد ترمنځ اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې لا هم د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې تر ټولو ستر غیر قانوني اقتصادي فعالیت دی. د آیرلند د کرکټ اداره وایي چې په اګست میاشت کې بل افغانستان سره د شل اورا سیالیو کوربه توب وکړي. د آیرلند د کرکټ د ادارې په وینا دلته به له افغانستان سره 15 شل اورا سیالۍ وکړي. ناټو وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 40,000 روسي پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندي نیول شوي. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیره مادلین البرت پرون چهارشنبه د 43 کلونو په عمر مړه شو. دا وو خبرونه او وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په نه پرانیستل کېدو اندېښنه ښودلې. د دوی ځانګړې استازي طالبانو ته څه ویلي؟
دید طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په خپل لیک ویلی چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي.
د هرات د زندان پخوانی مشر لا هم لا درکه ده. کورنۍ او فعالان د برخلیک غوښتنه کوي. اروزګان کې نوی تعلیمي کال له هیلو او ننګونو سره پیل شو. طالب چارواکو د پوهنې کارکونکو ته دا هم ویلي.
امیر المؤمنین د فاسخ دغه مکتوب راغلی دی چې کم د چیرې ادارې بیرغ د نن څخه اخواته استکوي.
روسیې د خپلو ګازو د پلور لپاره نوی شرط وړاندې کړی. خبرونه کې نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو بیا هم خراغلی. د خبری ټولګي د سر موضوع دا ده چې د نجونو د لیسو د بیا بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه نه یوازې د ډیر شمیر افغانانو او نړیوالو لغبرګون سره مخامخ شوي، بلکې یو شمیر طالب پلوو کسانو هم پرې عکس العمل ښودلی دی. تمه دا و چې ټول ښوونځي به پرون پرانیستل کېږي، خو پوهنې وزارت وویل دوی ته لارښوونه شوې چې تر دویم اعلان پورې له شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو ښوونځي خلاص نه کړي. دا چې دا غبرګونونه څه دي تفصیل یې له اسمت څاروان نه اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینس له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په اړه د طالبانو د مشرتابه پر پریکړې پرون د ملګرو ملتونو شور اندېښنه او مایوسي رسمن طالبانو ته ورسوله. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په خپل لیک ویلي چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي او له طالب مشرانو په کلکه غواړي ټول نجونو او هلکانو ته د زده کړو لار هواره کړي. د همدارز ویلي چې زده کړه یو بنیادي بشري حق او د افغانستان لپاره خورا ضروري دی چې له اقتصادي بحران څخه ځان پرې وباسي او پیاوړي ټولنه جوړه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د نجونو د ښوونځیو په اړه د طالبانو پریکړه له افغانانو او نړیوالو سره خیانت بللې ده. د پر خپل ټویټر پانه په څو ټویټونو کې لیکلي ل میلیونونو افغان کورنۍ سره د طالبانو پر دې پریکړه چې نجونې ل شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه پریږدي د ژورې اندېښنې په څرګندولو کې یو ځای دی. ده هم زده کړه د بشر لومړنی حق بللی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پر خپل ټویټر پانه لیکلي ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د سیستم ځنډیدلو خبر د ډیرو افغانانو لپاره ځوروونکی وو، خو هیله لري چې دا ځنډ به لنډ وي او د پوهنتونونو په څیر به د ښوونځیو دروازې هم د ټولو پر مخ پرانیستل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ رئیس شفیع اعظم لیکلي که خپلو بچیو ته په اسلامي روحیه، دینی او عصري زده کړو زمينه په وطن کې برابر نه کړو، نور به ورته خپل شوونیز دروازې خلاصي او زموږ د مقدساتو خلاف به وروسی. زرګونه ځوانانو د همدی هدف لپاره سرونه نظرانه کړل چې راتلونکي نسلونه دلته وروزل شي. ځوان نسل نه باید د اخیارو دروازو ته مجبور شي. د طالبانو د حکومت او همدارس د پوهنې وزارت ویندویانو ل شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړې د حق د نه ورکولو په اړه زموږ تماسونو ته ځوابونه وایو، خو ځینو ویندویانو یې خبري آژانسونو ته ویلي چې په دې اړه تبصره نه کوي.
ومورېدل چې یو شمیر څیرو چې په هغو کې طالب پلوه کسان هم شامل دي د طالبانو پر دې پریکړه غبرګون ښودلی چې پرونی ناببره وویل چې دوی لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ته تر دویم اعلان یا تر دویم امر پورې اجازه نه ورکوي. دغه پریکړه د په ختیځ ننګرهار کې هم زده کوونکو او د هغوی کورنۍ اندېښمنې کړې دي او دوی له طالبانو غواړي چې پر دې پریکړه له سره غور وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نرګس د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ د وښوونځي د شپګم ټولګي زده کوونکو ده. دا له شاوخوا و میاشتې نیزن روسته د چهارشنبه په ورځ د حمل په درېمه په لومړي ځل خپل ټولګي ته ننوته. نرګس زیاتوي د ښوونځي و د پیل سره یې هیلو ته د رسیدلو تړلې لار یو څه پرانیستل شوه، خو وایي خدای دې دا چاره تر دولسمه کړي چې ډاکټره یا انجینیر شي.
مې نرګس ته غواړو چې مکتب ووایو یا معلم شو یا ډاکټر شو. ټولو شاګردانو سره وزی شو، خوشحاله شو او ډیر خوش چې دا مکتب شروع شو. ټولو شاګردانو سره وزی شو په خوشحالۍ او شکر دی چې دا شاګردان هم راغلو. خدای دې موږ ته تر دولسمه پورې وي او انجینیر دې رانه جوړ شو.
نرګس دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې نن د هیواد په ټولو سړو سیمو سربیره د ننګرهار د سړو سیمو لپاره د دغه ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د کګې د نجونو مرکزی لیسه کې د ښوونیز کال پرانیسته وشوه. په دغه پرانیست غونډه کې د ننګرهار د پوهنې رئیس حبیب حضرت حقانی د وینا پر مهال که څه هم ل شپږم ټولګي پورته نجونو ته د اجازې د وخت په حق لڅ ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د پوهنې وزارت پریکړه ته پته مده.
سګالې د 1401 هجری شمسی کال د سړو سیمو د تعلیمي کال د شروع کېدلو موقع د اول د حمل دی. په دې مناسبت باندې اسلامي امارت په دې سیمو کې د کال د شروع کېدلو لپاره د یو پروګرام او د یو جلسې په شکل کې اهتمام کړی دی، تر څو په دې طریقې سره موږ خپل هیوادوال ته د تعلیم دا پیغام ورسو او دې باندې موږ چې کوم د خپل ماشومان تعلیم ته وهڅو.
نوموړي هم دا شان د ښوونکو وغوښتل چې په پوره ډاټ خپل تدریس ته دوام ورکړي او دوی هر ډول حقونو ته ژمن دي.
په افغانستان کې پرون نوې تعلیمي کال پیل شو او دا راپور هم د پرونی ورځو مراسمو په اړه په ننګرهار کې جوړ شوی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د رسنۍ او د یو لسو کارکونکو په ګډون لزګونه مدني فعالان په افغانستان کې وژل شوی دی. په دغه راپور کې راغلی چې ډیرای دغه کسانو د هدفي وژنو په ترڅ کې خپل ځانونه للاسه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خوندیتوب او بحران کمولو مؤسسې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو یو لس کارکونکو وشل شوی چې د هغو په منځ کې څلور خځې دي. د ماسسې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ همدارس ویلي چې د 2021م له جنوري څخه تر دسمبر پورې په افغانستان کې ټول ټال 13 مدني فعالان د بشري حقوقو کارکونکو او ژورنالستان وژل شوي دي. د موسسې په وینا د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د بشري او مدني فعالانو پر ضد غچ اخیستونکو اقدامات زیات شوي دي. د راپور پر اساس د 2020 کال په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالانو، خبريالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې ډېرې شوې او د 2020 کال په لمړیو اتومیاشتو کې دوام وکړ. دا موسسه وایي چې د فعالانو پر ضد د اکثرو حملو مسؤلیت چا پر غاړه وانخیست. د خوندیتوب او بحران کمولو موسسې په راپور کې ویل شوی چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د خبریالانو، مدني او بشري حقونو د فعالانو د وژلو یو لس پیښې ثبت شوي چې د هغو په منځ کې څلور هغه ښځې دي چې په مزار شریف ښار کې یې د طالبانو پر ضد مظاهره تنظیم کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د هرات د زندان پخوانی مشر عالیا عزیزی د طالبانو له راتګ وروسته لا درکه ده او کورنۍ ادعا کوي چې نوموړې لا هم د طالبانو په توقيف کې ده. د دغه میرمنې کورنۍ او دغه راز مدني فعالان له طالبانو غوښتنه کوي چې د عالیا عزیزی برخلیک معلوم کړي او یوې محکمې ته ورته زمينه برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په دیش پر رسنیو ویډیو کې چې په خاله رسنیو خبره سوي کوچنی محمد حسین چې زاند علي عزيزي زوی معرفي کوي د خپل مور د ازادۍ غوښتنه کوي. محمد حسین په دې ویډیو کې وایي لتیروم یا ستراهي سي خپل مور هیڅ احوال نه لري او دا کوي چې هغه د طالبانو په بند کده. علي عزيزي د تیر جمهوریت نظام پولیسو چې د هرات ولایت د خزو د زندان مشره د کورنۍ د عدالت مخې په نامشخص تور طالبانو بندي کړی ده. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د براتو عمومي ریاست څخه معلومات واخلو. خود دغه ریاست وایان خلیل همراز ازادي رادیو ته په یو لاند لیکي پیغام کې لیکلي چې دا موضوع معلوماتو ته اړتیا لري. پښتنه به وکړم موږ د راپورت خبرې دوه د نموړي لوري د موضوع په اړه نور جزئیات ته هم په تماسوي وو خو شریک نسول. تر دې مخکې هم د هغې کورنۍ د خزو د حقوقو فعالینو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري بنسټونو د نموړي د ازادي دوه غوښتنه کړې و. په ورته وخت کې د افغان خزو د حقوقو ځینې فعالان وایي طالبان باید نموړي آزاد او یا کورنۍ سره د هغې د وضعیت په اړه معلومات شریک کړي. له دې ډلې د خزو د حقوقو فعالانو امنه مایار او تمنا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
حق دې لري چې آزاد خپلواک ژوند وکړي او یو انسان مجرم ګڼل کیږي هغه ته باید هغه حق ورکړل شي چې د خپل د محکمې یا د قانوني له لحاظه د دې جرم بررسي شي او بیا وروسته ورته سزا ورکړل شي. د علي عزيزي سره روشن شي چې چیرته دا ژوند دی کنه که ژوند دی هغه باید خوشي شي باید د کورنۍ ته معلومات ورکړل شي چې چیرته دا او په څه حالت کې ده. موږ د طالبان څخه دا هیله لرو چې خصوصا سره باید د هغوی اصلي اساسي حق ورکړي.
د یادونه ورته چې د علي عزيزي ترڅنګ د افغان خزو د حقونو یو شمېر فعالان او مترزین هم طالبانو بنديانې کړې وي چې لګڼو کورنۍ او نړیوالو خبرګونونو وروسته بیرته خوشی شوي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راځو د سیمه او نړۍ مسایلو ته. ترکیه د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه د مالی ملاتړ کوونکی اسمت الله خالوزی اشتمنۍ کنګل کړي. خالوزی د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د داعش مالی ملاتړ کوونکی پیژندل شوی وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوموړي د شتمنۍ د کنګل کېدو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکم پرون چهارشنبه د دغه هیواد په رسمي جریده کې خپور شو. په دې جریده کې راغلی د خالوزی په اړه پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1303 نمبر پریکړه لیک پر اساس او د یو بهرنی هیواد په غوښتنه په دې خاطر وکړه چې نوموړی د داعش د خراسان څنګې د تروریستي ډلې له لوري کسان جذبول په قاچاق وړل او همدارازې دې ډلې ته پیسې برابرولې. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د 2020 په نومبر کې خالوزی د اسلامي دولت تمویلونکو اعلان کړ او ویل چې نوموړې د پیسو د نړیوالو انتقالاتو په وسیله په افغانستان کې د داعش عملیاتو ته پیسې لیږي او همدارس په افغانستان او سیمه کې د جګړې د پراخولو لپاره د انساني قاچاق د شبکو په وسیله بهرنی جګړه مار اوورلیږي. د امریکا د خزانه وزارت پر اساس خالوزی د 2 کلونو په مخه په ترکیه کې د پیسو د حواله کاروبار کاوه او د دې طریقې داعش ته پیسې استولې. ترکیه په 2014 میلادي کال داعش چې په ځلونه په دې هیواد کې بریتونه کړي تروریستي ډله اعلان کړه. په ورستیو کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کن فرانک مکینزی وویل له افغانستان د متحدو ایالاتونو د پوزیانو لوټل ورسته داعش دلی وده کړي او د دوامدار پراختیا په اړه اندیشنې شته. شغل مکینزی د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په خبرو کې د داعش دلی د پراختیا او ودی په اړه د اندیشتې ترڅنګ ویلي چې شاید دا ډله د اوړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د داعش په اړه اندیشتې رد کړي او ویلي دي چې دا ډله لمن زوړل شوې ده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
روسیا چې پر اوکراین د یرغل لکبله د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخه ده وایي چې نور غیر دوستو هیوادونو باندې خپل گاز یوازې پر روسی روبل پلوري. اروپایي هیوادونو ویلي چې د روسیې د دې پریکړې په اړه به خبرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو پرمختګ له خندو ځند سره مخامخ دی، د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه وویل مسکو له دې وروسته له غیر دوستو هیوادونو د ګازو د پلورلو په بدل کې یوازې روبل غواړي. پوتین پرون چهارشنبه په یو خبري غونډه کې وویل دا نوې پریکړه به له همدې رواني اونۍ څخه عملي شي. د په عین حال کې وویل چې هغو هیوادونو ته چې روسیا د قرارداد پر اساس وربانډ ګاز پلوري له موجودو قراردادونو سره سم د ګاز انتقال دوام کوي. له بل خوا رویټرز خبري اژانس ته اروپایي اتحادیه د یو جګپولي چارواکي په قول ویلي چې له روسیې څخه په روبلو د ګازو درانیولو موضوع د بحث وړ ده. له بل خوا د جرمني د اقتصاد وزیر رابرټ هابک ویلي چې د پوتین د غوښتنه د قرارداد خلاف ده. د اوسنیو قراردادونو لمخي اروپایي هوادونه له روسي څخه ګاز په ډالر رانيسي. شغل هاب کم درازول د روسي پریکړې ته د احتمالي جواب په اړه لغپل اروپایي شریکانو سره خبري وکړي. روسیا په نړۍ کې د ګازو تر ټولو سترې زیرمې لري او اکثره اروپایي هوادونه په ځانګړي ډول په ژمي کې د روسي ګازو ته اړتیا لري. روسیه له 4 فبراير په 24مه روسیه پر اوکراین لمځکي هوا او اوبو پراخ يرغل پیل کړ. ګڼو اروپאי هیوادونو د روسیې خلاف په بندیزونو کې فعال برخه واخیسته، خو له دې سره سره تر اوسه پورې هیڅ هیواد له روسیې څخه د ګازو د نه رانیولو په اړه پریکړه نه ده کړې.
د روسیې په اړه یو بل خبر کې تمکیګو ناتو وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې څلوخت زره روسی پوزیان وژل شوی، ټپیان شوی او یا هم ژوندینی ول شوی دي. د ناتو له اټکل سره سم پر اوکراین د روسیې د پوزی ارغل په تیرو څلورو اونیو کې د 2000 او 15000 ترمنځ روسی پوزیان یوازې وژل شوی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخي د ناتو یو جګپولي چارواکي چې نه غوښتل نوم یو څرګند شي پرون وویل د اټکل د اوکراینی چارواکو د معلوماتو او همدار از دهغه خبرونه پر اساس کړی چې روسیه په ارادي یا غیر ارادي ډول خبروي. د دې اټکل لمخې د 3000 روسی پوزیانو مرګ جوړ او اسارت دا معنا لري چې دغه هیواد په سلو کې 40 ځواکونه د جګړې له میدان وتلي او یا هم حذف شوی دي. یو بل خبر دادی چې د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر مادلین البرایت پرون د څلور اتیا کلونو په عمر مړه شوه. البرایت چې د پخوانی چکسلواکیا په پراګ ښار کې زیږیدلې وه، له 1990 څخه تر 2001 کال پورې د بل کلینټن د کابینې د بهرنیو چارو وزیر وه. دا مخکې تر دې چې د باندنیو چارو وزیر شي، په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازی وه. زه درنه اجازه غواړم د خبری مجلې په پاته څو شیبو کې د اجمل اند ملتیا وکړي.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم. په وروزګان کې هم پرون نوې تعلیمی کال پر زکونکو خونځیو له نوو محدودیتونو او همدارنګه له یو شمیر ننګونو سره پایل شو.
د دوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د سیدال خان په نوم لیسه کې د نوي تعلیمي کال د پیل مراسم دي. د نوي تعلیمي کال د پیل د مراسمو لپاره د چمتووالي د یونیسیف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د وجهي صندوق په مالی مرسته نیول شوی و. د نوی تعلیمی کال د پیل لپاره که څه هم مخکې زنګ شرنګېدلې، خو سش کال د څه په دې ولایت کې نه دي تر سره شوی او پر ځای دا ډول ترانې ژغېدلې. دې مراسمو کې د وروزګان ولایت د پوهنې رئیس مولوی خیر الله حقنما وویل چې دا مراسم د ښوونځیو او مدرسو د پیل لپاره دي. نوموړي د پوهنې وزارت له خوا څخه یو رالېږول سوی مکتوب هم ولوستلی چې په پنځمه ماده کې راغلی و: باید ټول زده کوونکي او ښوونکي خپل لباس شریک کړي.
پنځم، د ټولو مدارسو، ښوونځیو او نورو تعلیمي مراکزو ښوونکو او زده کوونکي باید د لباس او یونیفورم په برخه کې شرعي او ملي معیارونه په نظر کې ونیسي.
د اورزګان ولایت د پهونی همدی رئیس د مرکزی ادارې یعنی د طالبانو د رهبر مولوی هیبت الله یو بل نوی فرمان هم ولوستلی. په دې فرمان کې راغلی و چې باید د ټول سرښوونکي، ښوونکي او د پهونی ریاست اړوند ټول کارکونکي د خپلو ادارو څخه د افغانستان مخکینی بیرغ لري کړي او پر ځای یې د طالبانو وسنۍ سپین بیرغ وځړوي.
هغه مکتوب هم راته راغلی دی، هغه د دغه مکاتبو معلمانو ته او دغه رقم مدیرانو او داغه رقم سرمایمانو ته او امیرانو ته او داغه رقم نور په کم ریاست کې چې کم مامورین دي وهغه ته د دې په برخه کې مکتوب راغلی دی. ان شاء الله موږ به عام قوتونه ته ورسو چې امیر المؤمنین د خاصه دغه مکتوب راغلی دی چې کم د تیری ادارې بیرغ او هغه په هغه شوبو کې وسره جګوي یا یو مخته جګوي هغه به د نن څخه اخواته استکوي. دغه کم د اسلامي امارت بیرغ چې دی هغه به خپل میز او خپل چوکۍ باندې خپل دلته قائموي.
په اورزګان ولایت کې د نوي تعلیمي کال د پیل په دې مراسمو کې ښځینه زده کوونکو شتون نه لرلی او تر څنګ یې د طالبانو د پوهنې وزارت او د طالبانو د رهبر مولوی هیبت الله په دې فرمانونو او یا هم مکتوبونو کې د نجونو د ښوونځیو ته کومه اشاره هم نه وسوي. په ورته وخت کې هغه زده کوونکي چې تر 12 کلن مزل وروسته یې نن د فراغت سندونه هم ترلاسه کړه خوشاله دي. خدای لټولو پلارونو او میندو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دې ښوونځي ته ولېږي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
نړیوالو ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال په پایل او د طالبانو پر دې پریکړه لیکنه کړې چې لشپګم ټولګي پورته زده کوونکي بیا له ښوونځیو بې برخې کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې لیکلي نړیوال ټولنې د افغانستان له سخت دریځو واکمنانو غوښتي چې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د ټولنیز ګډون زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د مخکینی اعلان په خلاف پرون پریکړه وکړه چې د منځنۍ او لیسې دورې زده کوونکي تر دویم اعلان پورې ښوونځیو ته نشي تللی. دوی په یو خبر پاڼه کې چې باختر اجانس خبره کړې ویلي دې ته منتظر دي چې زده کوونکو ته د شریعت او دود دستور په چوکاټ کې جامع طرحه جوړ شي. د ګارډین په لیکنه د طالبانو دا ډول اقدام به په نړیواله کچه له غبرګون سره مخامخ شي. سټریټ ټایمز ورځپاڼې چې له سنگاپور خبريږي هم همدې موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي طالبانو دا پریکړه پرون داسې مهال وکړه چې یو شمیر نجونو زده کوونکو د ښوونځیو مخې ته اوخ کېتویولې. د کابل د دریو لیسو ښوونکو او زده کوونکو د ورځپاڼې ته ویلي نجونې پرون سهار په شور او ځواک ښوونځیو ته ولاړې، خو وروسته ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته ستنی شي. سټریټ ټایمز لیکي نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې لپاره طالبانو ته همدا شرط وړاندې کړی چې د نجونو د تعلیم مخه ونه نیسي، خو د ورځپاڼې په باور طالبان د ژمنو په خلاف داسې کار کوي. د ازادۍ راډیو مایکروفون ساز خبرونې ته هم پرون ګڼ شمېر اوریدونکو د طالبانو پر دې پریکړه خواشینی وښوده او ویل ژر تر ژره باید د ښوونځیو د پرانیستو اقدام وکړي. د طالبانو د اقدام د یو شمیر سیاستوالو او فعالانو غبرګون هم پارولی. د ښځو یوې فعالې زهرا حق پرست ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو د نوي اعلان په اوریدو یې سترګې نمجنې شوې. د افغانستان د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو دا کار چې د ژمنې خلاف ښوونځي خلاص نه کړل د طالبانو پر ژمنو باور کمزوري کوي او د کورنیو هغه هیلې ځپي چې د خپلو لونو راتلونکي ته یې لري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو مسؤلې هیدربار د طالبانو د پریکړه بیرحمانه بللې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر می دار او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو ار بیا ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راغله.
زه برکت افغان وزیر د ننګرهار ولې د خوګیړو ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دغه یو پیغام پریدم چې د علم زده کړه په هر مسلمان فرض ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د علم زده کړه په هر مسلمان فرض ده. نبی الله تبارک وتعالى په قران عظیم شان کې فرمایي حیا برابر دي هغه کسان چې علم لري او هغه کسان چې علم نه دي. نه لري هیڅ کله برابر نه دي. د یو هیواد د یو ټولنې د یو ملت ترقی او پیشرفت د په علم کې ده. دغه طالبان او جنکیو ته د پوش پګم ټولګي څخه پورته جنکیو ته تګ اجازه نه ده ورکړي. نو دا ډیر یو غلط فهمي ده او غلط اقدام دی چې دوی کوي. نو لدې څخه غواړو چې باید دغه جنکیو ته دغه حق ورکړي. دا حق واځي دونه د مونږ ته اسلام راکړي دغه حق. نو زمونږ خواند ورونه ته باید دا حق ورکړي. البته زمونږ خواند ورونه به شرعي جام مراعاتیه.
السلام علیکم. ازادي راډیو تاسو ته سیمن ولایت نظری ولسوالۍ د اسمت بازار د سیمې څخه خبره کوم. دا کومې مرستې چې راځي هغه خو د غریبانو ته بخښي بالکل نه ورکوي، او دا مرستې چې راځي دا ټوله د زوربکان په لاس ورځي او بالکل په بازار کې خرڅیږي په دغه ګران خرید باندې. وهولې چې کدا لیک دا کوم غوړي دي په دا بوتلانو کې او کوم داسې نور شی دی هغه ټول په بازار کې خرڅیږي. دغه زمیندار لاس ورزی او یا د نورو داسې خلکو لاس ورزی چې هغه خپل خزي د پوش باندې کوي. نو دغه خو بالکل نه دي کړي مشینان خو بالکل نه دي ورسېدلي. نیم ورکوي په هیڅ صورت یې نه ورکوي. دا زه درته وایم چې په خدای که چې دا اوه میاشت دغه حکومت تېرې سولې په دا اوه میاشت کې دغه چې په لپه کې نیسي که دا قدر شی یا موږ ته ورکړو سوی چې موږ بې زمین وي یا بل چا ته ورکړو سوی چې هغه بې زمین وي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو ګلونو اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې د نوی ښوونیز کال پیل شوی ده، نو دوی دې د شپږم ټولګي پورته زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې بیرته خپلو درسونو ته ادامه ورکړي. نو دوی دې نه په ولس ملنډې وایي او نه دې د وطن په خلکو باندې ملنډې وایي. نو باید زر تر زره نوی ښوونیز کال پیل شوی ده چې دوی د شپږم ټولګي پورته زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې خپلو درسونو ته ادامه ورکړي.
یو تن اوریدونکو د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ سالی محمد خبر کوم. وروره په هلمند کې خو نه ولیکه چې چارواکی وژلی نه طالب چا وژلی. دا علاقه اوازې دي، دا اوازې دي نه خبر. عجبه شه امن په افغانستان کې راغلی، عجبه شه د قرار د آرام سم مسلمانان اخیست.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234
د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره و. په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.